اس نوري میزبان شماست.
بله احمد جعفر احمدی، تاسو ستړي مشهید دی یادونه ور بولو چې ازادي رادیو خبرونه ټول ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 0.5 صفه صفه وازی اوریدل شي. په دې خبرونه کې اوري چې د پاکستان د پوز لوی درستی ځوان ولسمشر ته د افغانستان د سولې او ثبات په ټینګښت کې د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړل. بلې خوا په پاکستان کې د افغانستان د سفارت یو سرچینه وایي چې د سولې خبرې ښایي په نږدې راتلونکي کې په لسو یا دو اونیو کې پیل شي. مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. قاسم سولمل د خبرونه وړاندې کوي.
سر کې پام وکړئ د مهمه خبرونو سرخطونو ته. د افغانستان د حکومت یو سرچینه وایي چې تمکیج د افغانستان د سولې خبرې به تر راتلونکو دوه اونۍ پورې پیل سي. امریکایي چارواکي د هغه دو افغانانو په لټه کې دي چې د امریکا د پوځ له یوې اډې څخه لا درکه سوي دي. او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې امریکا وایي د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې جګړه کې له عراق سره د نورو تجهیزاتو او د عسکرو د لېږلو مرسته کوي. د هم پورا خبرونه ټاکل سوی چې د اسلام آباد چې د افغانستان د سولې خبرې به په دولتلونکو اونۍ کې پیل سي. دا خبر په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې یو سرچینه ازادي رادیو ته کړی ده. دغه سرچینه چې نه غوښتل نو مې واخیستل سي، په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. خو راپورونه وایي چې په دې اړه پرون افغان ولسمشر د پاکستان د پوز له لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره هم خبرې وکړې. تر دې مخکې په اسلام آباد کې د آسیا د زړه کانفرنس په پای کې افغان، پاکستانی او امریکایي چارواکو اعلان وکړ چې په افغانستان کې د سولې د خبرو د بیا پیلېدو په اړه موافقه ته رسیدلې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې ویل چې شاید دغه پروسه ژر پیل سي. د افغانستان د ملي امنیت رئیس هغه تود هرکلی ته په پام سره چې پاکستانی چارواکو له افغان ولسمشر څخه وکړ، د دغه هیواد د چارواکو پر نیت شک څرګند کړ. رحمت الله نبیل چې اسلام آباد ته د لوړ پوړو چارواکو په ډله کې له افغان ولسمشر سره ملګری وو، په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی چې پاکستان په داسې حال کې د توپونو په ډزو او د سرې قالینې په فرشولو سره د افغان ولسمشر د سفر هرکلی وکړ چې په همدې ورځ په افغانستان کې د بې ګناه خلکو وینې توی دی. نبیل ګډ دشمن ته په اشاره چې ظاهرا اشاره د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف څرګندونو ته و چې پرونی یو ځل بیا مخکینی خبرو تکرار کړی چې د افغانستان دشمن د پاکستان دشمن هم دی، ویل چې د همدغه دشمن ډیر مهم عناصر تر اوسه د پاکستان په خاوره کې آزاد وسی. د پاکستان د صدر اعظم په شمول د هیواد لوړ پوړو چارواکو د آسیا زړه کانفرنس ته په وینا او غونډه کې د افغانستان د امن او ثبات په ټینګښت کې د پراخي همکاري ژمنه وکړه. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس پرون په سپیدار مانی کې د ننګرهار یو شمیر چارواکو قومي مشران سره ولیدل او د دوی ستونزې واورېدې. د اجرایي ریاست اعلامیه زیاتوي چې د غونډې په پیل کې د اجرایي ریاست ځانګړي استازي حاجی محمد امان خیری خبري وکړې او ویل چې په ننګرهار کې د داعش پراخیدونکو لمن باید ټوله او د امن لپاره هڅې وسی. د غرس په ننګرهار کې د بیا رغونې د پروژې د تحصیل او ځوانانو ته د کار پیدا کولو غوښتنې هم مطرح شوې. اعلامیه لیکي چې د اسلامي جمهوریت اجرایي رئیس له ولسونو نه د مننې ترڅنګ ژمنه وکړه چې د دوی ستونزې لپاره به جدي هڅې وکړي. امریکایي چارواکي دغه دو افغانانو په لټه کې دي چې د پوځي روزنې لپاره دغه هیواد ته تللي وو. د امریکا د پوځ له یوې اډې څخه لا درکه سوي دي. د جورجیا ایالت په جنوب کې د مودي ایر فورس بیس اډې ته نږدې پولیسو خلکو ته خبر ورکړی چې دغه دوه کسان خطرناک او تروریستان نه دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ریپورت زیاتوي چې دغه دوه افغانان چې نمونه نه دي ذکر سوي، د الوتکو د ترمیم او ساتنې په برخه کې د زده کړې لپاره امریکا ته تللي وو. وسم څو سیمه ایزو نړیوال خبرونه. امریکا وایي د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې جګړې کې عراق سره مرستې لپاره نور عسکر، ټانکونه او هلیکوپټر دغه هیواد ته استوي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر پرون د سنا مجلس ته پوځي خدمات کمیټې ته په دې اړه داسې ویل. د وی امریکا تیار ده چې د عراق اردو ته مهم او بساري تجهیزات ورکړي تر څو خپل کار پای ته ورسوي. کچېر شرایط برابر وي او د عراق د صدر اعظم غوړي امریکا تعرضي هلیکوپټري او مشاور دنه هم عراق ته استوي. د امریکا دفاع وزیر هیلت سرګند کړی چې د خلیج عربی هیوادونه د داعش خلاف جګړه کې خپل همکاري پراخ کړي. هغه له روسیې هم غوښتي چې د جبهه لسم لوري سره یو ځای شي. ترکیه د عراق په شمال کې کوردی اغیانو باندې نور هوایی بریدونه هم کړی دي. د ترکیې پوځ پرون وویل د شپې لخوا عملیاتو کې په څلورو سیمو کې د کردستان د کارګرانو د ګوند مورچې له منځه یوړل سوې. خو د کردستان د کارګرانو د ګوند یا پی کې کې یو ویاند وویل چې په درو کلو بریدونه سوي دي او د دوی کوم غړی پکښې وژل سوی نه دی. وروسته له دې چې د ترکیې د حکومت او دغه ګوند ترمنځ دوه کلن اوربند څلور میاشتې مخکې مات سو، دولتي ځواکونو د هیواد په جنوب لویدیځ او د عراق په شمال کې د کردستان د کارګرانو د ګوند په مورچو پرله پسې بریدونه کوي. دغه ګوند هم لسکونه پولیس او عسکر په دې ترڅ کې وژلي دي. اخوا ترکیه روسیه د سوریه په شمال کې په نژادي تصفیه تورن کړه. د ترکیه صدر اعظم محمد داوود اوغلو پرون چهارشنبه ویل روسیه په خپلو پرله پسې بمباری غواړي ترکمنان او د لازقي ولایت سنیان له خپلو کورونو وشړي تر څو د بشار الاسد رژیم لپاره د امنیت یوه سیمه جوړه کړي او د روسي ځواکونو اډه ورباندې وساتي. ښاغلی اوغلو زیاته کړه چې روسیه د بشار الاسد د رژیم په منځلارو مخالفینو باندې په خپلو بریدونو په واقعیت کې د اسلامي دولت یا داعش توندلارې ډلې سره مرسته کوي. وروسته له دې چې ترکی ځواکونو دوه اونۍ مخکې د سوریې پولو ته نږدې د روسیې یوه جنګي الوتکه نسکوره کړه، د مسکو او انقرې ترمنځ کړکیچ زیات سوی دی. او د دې مهال وروستۍ خبر دا چې د ایران چارواکي وایي د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې د خوک د والګي تلفات ګڼ شوي او دغه ناروغي نورو سیمو ته هم خوره سوې ده. د ایران د روغتیا وزارت مرستیال علي اکبر سیار وویل چې د دغه ناروغۍ 16 ناروغان مړه سوي او کېدای سي لویدیځو ولایتونو کرمانشاه او ختیځ اذربایجان کې هم خوره سوي وي. ښاغلي سیار مخکې ویلي وه چې په کرمان کې 28 کسه او د افغانستان پولې ته نږدې د سیستان بلوچستان ولایت کې 15 کسه د دغې ناروغۍ له امله مړه سوي دي. خو پارلمان کې د یو وکیل محمد مهدی زاهدی پرون ویل چې په دغه دوو ولایتونو کې د خوک د والګي 40 ناروغان مړه او 150 نور په روغتونونو کې بستر سوي دي. دا تر دې دمه خبرونه.
له قاسم سولمال نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. که خبرونه بیا هم غواړئ ولولئ د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته، پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ. پوړانې په خبرونه کې اورئ چې د پاکستان د پوځ لوی درسیز افغان ولسمشر ته د افغانستان د سولې او ثبات په ټینګښت کې د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړ. ولسمشر اشرف غني د اسلام آباد د کنفرانس په پای کې له راحل شریف سره پرون ماښام ناوخته وکتل. په اسلام آباد کې د آسیا عضوي کنفرانس به د افغانستان لپاره ښه نتایج ولري.
ډېر کنفرانسونه وسوله، مګر له بده مرغه تر اوسه کوم داسې ښکاره اثرات یې منځته نه دي راوستلي. دې خبر
خو د ننګرهار ولایت یو شمېر مدني فعالان بیا دغه کنفرانس د افغانستان لپاره ګټور بولي.
د دې امیدواري شته چې په افغانستان کې به په سیاسي اقتصادي برخه کې مرستې موشي.
د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي هڅه کوي په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره اغېزناکې لارې پیدا کړي، خو د دې اړتیا هم شته چې د افغانستان قوانین د اسلامي نړۍ د نورو هیوادونو سره پرتله شي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه د تخپرو د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. د ژوند په شیبو کې هم دا ځل د لمسیو په اړه چې کوم لمسی ښه دی او اوس خلک څومره کاروي موضوع څېړل شوی.
اصلي لمسی چې جوړیږي دا د خندار د میژو سپینې وړۍ د دې سبې کوسیان جوړوله. دا ډېرې نرمې، ډېرې پستې او اکثره دا سپینې دي.
اسلام آباد کې پرون د آسیا زړه کنفرانس پای ته ورسید. افغان چارواکو د افغانستان ولسمشر، د بهرنیو چارو وزیر او دغه راز ځین نورو چارواکو د پاکستاني لوري سره دوه اړخیزې غونډې هم درلودلې. خو د دغو خبرونو په پای کې یوه موضوع چې روښانه شوه هغه په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت موضوع وه چې د کنفرانس ګډونوالو او دغه راز په دوه اړخیزو او درې اړخیزو غونډو کې پر دې مسلو ډېر تاکید وشو. پرون د ورځې په پای کې ناوخت افغان ولسمشر دغه راز د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال راحل شریف سره هم وکتل. له بلې خوا په پاکستان کې د افغانستان په سفارت کې وی سرچینې ویلي دي چې پاکستانی لوري افغان لوري ته ډاډ ورکړی دی چې د سولې پټه بدردلې خبرې به په راتلونکو لسو یا دو اونیو کې بیا پیل شي. د دې موضوع د روښانولو لپاره مې مخکې په اسلام آباد کې له خپل خبریال نسیم شفق سره خبرې وکړې او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې کومې منبع د دغه د سولې د خبرو د بیا پیلېدو مسأله یاد کړې ده او چا څه ویل او په دې برخه کې څه د تضمین نشته چې دغه خبرې بیا پیل شي؟
د سولې پروسه یا د سولې د خبراتورو بیا پیلیدل دا د افغان حکومت او د پاکستاني چارواکو مرکزی خبرې وي د تروریزم سره د مبارزې ترڅنګ، او په دې ټینګار وشو چې باید د سولې پروسه تجدید شي. ازادي راډیو ته منبع په اسلام آباد کې د افغانستان کوم سفارت چې دی هلته منبع چې وي نه غوښتل نوم یې ذکر شي، د وویل چې دا خبرې به د لسو ورځو او د دوو اونیو ترمنځ پیلېږي او پیلېدونکي بیا به پیل شي. ولې په هر حال کې بیا د همدې منبع د اندېښنه هم خوده چې طالبان چې دي اوس په څو ډلو ویشل شوي دي، دا چې له کومې ډلې سره به د سولې پروسه کېږي، آیا د ملا رسول له ډلې سره که د ملا اختر محمد منصور، دا یوه اندېښنه ده. ولې دغه منبع تایید کړه چې د لسو ورځو او د دوو هفتو ترمنځ به دا خبرې پیل شي.
افغان چارواکو پرون د پاکستان له لوړ پوړو چارواکو سره ډېرې غونډې درلودې. دغه راز د آسیا کانفرنس په پای کې درې اړخیزې غونډې هم ترسره شولې. مهم تمرکز په څه او په کوم شي ډېر تمرکز وشو او نتیجه څه وه؟
په مجموع کې خو په دغه کانفرنس کې په مختلفو مسایلو باندې خبرې وشوې، هم د افغانستان پر امنیت، هم د افغانستان په انکشاف، هم د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا، د اقتصادي اړیکو پر پراختیا، د سوداګریزو او ترانزیتي اړیکو پر پراختیا. حکوم څه چې د افغانستان لپاره ډیر مهم او د افغانستان کوم حیات شرغلی او د ولسمشر غنی په مشرۍ، هغه تر ډیره له تروریزم سره د پاکستان څنګه مبارزه او یو ډول مبارزه، یعنی چې واستوار مخالفین باید ټول یو ډول وپیژندل شي او د ټولو په وړاندې یو ډول مبارزه وشي. او دوهم اساسي موضوع چې افغان چارواکو پر دې ټینګار وکړ، هغه د سولې پروسه وه چې د سولې پروسه باید بیا پیل شي. او پاکستاني چارواکو هم دا ویل دي چې د سولې پروسه به تجدید شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم ویل چې دوی هیله لري چې د سولې پروسه پیل شي او نتیجې ته هم ورسیږي او پاکستان حکومت په دې برخه کې کار وکړي. په عین حال کې ولسمشر غنی او رایل شریف د پاکستان د پوزو جستیس چې هم سره خبرې کړي، په همدغه مسایلو سره تمرکز کړی چې په هغې کې د سولې د پروسې تجدیدول دي، اطلاعاتي استخباراتو راکړه ورکړه ده، او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پوځي عملیاتو اجرا کول او هماهنګ اجرا کول دي.
له اسلام آباد د ازادي راډیو خبريال نسیم شفقو لکه څنګه چې مو واورېدل، پرون افغان ولسمشر نو وخت د پاکستان د پوز له لوی درس اسرائیل شریف سره جلا غونډه درلوده. د پوز له خوا په یو اعلامیه کې ویل شوی چې راحل شریف افغان ولسمشر ته د افغانستان د سولې او ثبات په ټینګښت او د غراز د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړ. د ازادي راډیو بل خبريال زبی مومند په اړه رپورټ لري.
د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ته د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره د دې هیواد د سولې په پروسې کې د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړی. افغان ولسمشر د چهارشنبه په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې د پاکستان په کوربتوب د افغانستان په اړه د آسیا کانفرنس کې تر ګډون وروسته له ښاغلي راحیل شریف سره وکتل او په یو شمېر موضوعاتو ورسره خبرې وکړې. د پاکستانی پوز مطبوعاتي څنګه په همدې ورځ په خبري کړي خبر پاڼه کې ویلي چې افغان ولسمشر او د پوز لوی درستي د لیدنې موضوع د سیمې امنیت او په ځانګړي توګه د افغانستان د سولې پروسه وه. خبر پاڼه په دې اړه کاږي ښاغلي راحیل شریف افغان ولسمشر ته د استخباراتي معلوماتو د شریکولو، عملیاتي همکاریو او همدارس د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د دې هیواد د سولې په پروسې کې د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړ. دواړه مشرانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پراختیا زور راوړ او د ترهګرۍ په څیر د ګډ ګواښ له منځه وړلو لپاره یې د شریک کار کولو ژمنه وکړه. د افغانستان ولسمشر تر هغې لږه شېبه وروسته له ښاغلي راحیل شریف سره ولیدل چې نوموړي د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف، د چین د بهرنیو چارو وزیر او همداراز د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له مرستیال سره ولیدل او په ځینو مهمو سیمه ییزو مسایلو ورسره خبرې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د آسیا کانفرنس په پای کې خبرې غونډې ته په وینا کې وویل چې له چین، امریکا او پاکستان سره د سولې د پروسې په اړه خبرې کړي او په خبره چې ښایي دا پروسه په نږدې راتلونکي کې بیرته پیل شي. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاجیز هم دغه خبرې غونډې ته په وینا کې وویل چې د آسیا کانفرنس ټولو پارټنرانو ورته د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د سولې د پروسې د بیرته پیلولو په لړ کې د مرستې ډاډ ورکړی. ښاغلي راحیل شریف په داسې حال کې د افغانستان ولسمشر ته د سولې د پروسې په ګډون په یو شمېر برخو کې د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړی چې دا سیاسي کانفرنس ډېری غړو او ملاتړو هېوادونو استازو په دغه دوه ورځني کانفرنس کې د خبرو پر مهال باثباته او سولهییز افغانستان د سیمې لپاره مهمه باله او دې سره یې د مرستو پر دوام ټینګار وکړ. د افغانستان ولسمشر په داسې وخت کې پاکستان ته سفر کړ او د دې هېواد له سیاسي او پوځي چارواکو سره یې ولیدل چې په دې وروستیو کې د دواړو هېوادونو ترمنځ بد اعتمادي او څه زیاته شوې وه. د یادونې وړ ده چې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په اسلام آباد کې د سیاسي کانفرنس او په دې کې د اشرف غني ګډون مهم بولي او په دې باور دي چې ښایي په دې سره به د اسلام آباد او کابل ترمنځ بد اعتمادي او څه ختمه شي.
د آسیا زړه کنفرانس چې په افغانستان کې د سولې او ثبات موضوع پکې وڅېړل شو پرون په اسلام آباد کې پای ته ورسېد. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د غونډې ګډونوالو په تېره بیا پاکستان، امریکا، هند د افغانستان د سولې په پروسه کې د بشپړې همکارۍ ژمنه وکړه. سلطان محمد سروار د امریکا د اوهایو د پوهنتون د منځني ختیځ د څېړنو د مرکز رئیس پروفیسور الم پایان پوښتله چې آیا دغه کنفرانس افغانان دې ته هیله من کولی شي چې له کلونو جګړې وروسته به په هیواد کې سوله راشي؟ ښاغلی پایان،
زما په ګمان جواب به زه درکړم چې نه. ډېر کنفرانسونه وسوله، دایر سوله او ډېرې غونډې دایر سولې په ترکیه کې، په قطر کې، په چین کې او په اسلام آباد کې څو ځلې، مګر له بده مرغه تر اوسه کوم داسې ښکاره اثرات یې منځته نه دي راوستلي دې مرکو او دې خبر.
نو څه معنا ورکولی
شي؟ نو زه دومره خوشبین نه یم، ولې دا تاسو لکه مشتاش ټوله په خبر یو چې هلته دا خبرې روانې دي او هلته دا قندهار پور هوایي ډګر باندې طالبان حمله کړې ده او په خپل په هلمند کې هم یو ولسوالۍ نیولې ده.
آیا طالبان غوښتل چې د مټ زور وکړي که څنګه؟
طالبان مشتاش ګورل ته دوه ګروپ طالبان دي، یو پاکستانی طالبان دي او دا د افغانستان طالبان دي. د افغانستان د طالبانو د شورا مرکز په کوټه کې دی، هلته ستر طالبان ټول هوریږي، د خپل مولا عمر هم هلته مرسو، د نور مشران هم هوریږي. نو که پاکستان دغه وایي چې دا مجنی په دې باندې خبر دا سده لکه د مرچ په دوه ګوتو باندې پټوي، نو دا خبره درسته نه ده، څوک نه سم منلای دا. نو نه د حقانی ګروپ دی مثلا هلته ډیر فعال دی، ټول دنیا په خبر ده، ټول دنیا استخبارات د پاکستان په خپل استخبارات. مشکل دلته ده دی پاکستان دغه سي اجنډا ولري چې بازه دا په ظاهر خبرې پر کېږي، بازه نور داخلي اجنډا وي چې هغه پر هغه باندې مثلا پاکستان نه غواړي. دا فوج د پاکستان، آی اس آی د پاکستان هغه نظر لري چې دوی د خپل په افغانستان خارجي سیاست هم دوی دوی په خوښه باید وسی، د افغانستان ارتباط هندستان سره هم باید د پاکستان مرزا پکښې کې وي، خوشي پکښې کې وي، او د افغانستان په زعامت کې هم دغه خلک باید راسي چې هغه د پاکستان دا نسی کېدلای. دا مختلف ایجنډاوی چې پاکستان لري، ایران لري، په خپل امریکا مختلف ایجنډا لري. نو دا دوه نه ایجنډاوی دي چې دا د دې تر سره کولو لپاره دا د 15 کال په افغانستان کې دا جنگ دی.
بله پروفیسور صاحب، که چیرې اسلام آباد د سي اوګدمحالي ایجنډاوی لري، نو دا کانفرنس ولې دایره و د سل لپاره چې دا دومره هیوادونه راوغختل او خلک کېنول او بیا هم خپل اوګدمحالي ایجنډا تعقیبوي؟
خو په پاکستان کې هم یو لوی خاص خدای داخلي فشار باندې دی، د بلوڅو د پښتنو او دا نورول پاکستان هم په دا اور کې سوځي، یو دا مسله ده. د بل خواسته خدای باندې مللي فشار هم پر پاکستان باندې ستا، ولې دا ټول دنیا ته معلومه ده چې دا د حقانی ګروپ او طالبان او دا ټول د دې مراکز په پاکستان کې دي، د دوی د تربیه مراکز هلته دي، د هغو د خواسته خدای تقوی کې هلته ګروپونه دي. نو دا په دې لحاظ باندې دا د هغو د پاره چې دا زه فکر کوم چې یو څه ده د داخلي مصرف ته پاره او یو څه هم د خارجي او د بین المللي پاکستان دغه هلي ځلې کوي، مګر بلته پاکستان هم داسې نه دی. امکان لري چې دا نواز شریف یا مثلا د پخپله زرداری دا غوښتله دا یو ملکی حکومت یو څه وایي او د آی اس آی او د پخپله د پاکستان فوج بل نظر لري. نو پاکستان هم داسې یو موټی مملکت نه دی چې سړی وایي دا ملکی او دا اداري او دا استخباراتي دا ټوله په ګډه یو هدف تعقیبوي.
د افغانستان د سیاسي چارو کارپو علم پایندو چې د اسلام آباد د زړه کنفرانس پر نتایجو یې خپل نظر څرګندو.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این تکلیف آمده ام کل تلزیم های زور است یا بیز به زور آمده ام و میفهمی که در لوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام مخنه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
بعد دیده پاره چی افغانستان که مداخله تو نشیدن
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا داشته باشد.
ازادي په صفو کې درمو ازادي خبرونه تاوده او تحلیلي بحثونه هر پنځشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنځو بجو پوری د ازادي رادیو نه واوري.
نن بیا د دې ام پروګرام وار دی او موضوع هم په اسلام آباد کې د آسیا ازلی کانفرنس مسئله ده چې آیا د کانفرنس به د افغانستان لپاره د افغانستان د امن او ثبات لپاره ښه نتایج له ځان سره ولري کنه. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او پوښتنه له چارواکو مطرح کړئ او هم خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. خو بیا هم په موضوع کې تم کې د ننګرهار یو شمېر مدني فعالان په اسلام آباد کې د آسیا ازلی کانفرنس د افغانستان لپاره ګټور بولي او وایي چې د سیمې هیوادونه اوس د مسئلې ته رسېدلي دي چې د افغانستان سولې او ثبات د سیمې له سولې او ثبات سره تړلې ده. شمه مو چنوارې له یو شمېر مدني فعالانو سره غږېدلی.
په ننګرهار کې یو شمېر مدني فعالان په اسلام آباد کې د آسیا ازلی کانفرنس د سیمې امنیت او اقتصاد لپاره ګټور بولي. د مثبت بدلون ټولنې مشر عبدالبصیر سباون په دې فکر دی چې د سیمې هیوادونو اوس درک کړی ده چې د دوی اقتصادي پرمختګ او ثبات د آرام افغانستان پورې تړلی دی. دی وایي ګاونډي هیوادونه د خپلو ګټو پر اساس تر پخوا زیات لیواله ښکاري چې باید په سیمه کې مثبت پرمختګ رامنځته شي.
د ګاونډي هیوادونو دلچسپي هم اوس په دې وروستیو کې دی تاوخت ده چې د افغانستان په سول او ثبات کې او همدارنګه په اقتصادي پرمختګ کې دوی خپل ونډه تر سره کوي. موږ امیدوار یو چې د آسیا ازلی کانفرنس کې کوم جوړ شوی دی د دې امیدواري شته چې په افغانستان کې به په سیاسي اقتصادي برخه کې مرستې موشي او د دې ترڅنګ یو ځل بیا به په افغانستان تر واوړي.
مدني فعال ډاکټر اسد الله خالص هم په دې فکر دی چې دغه کانفرنس به د سیمې هیوادونو د تواده راکړي چې په سیمه کې د ترهګری پر ضد مبارزه کې همکاري وکړي.
ناسته په هر لحاظ ګټوره ده. دی چې سره ناسته زموږ په زیان نه ده. اوس د پاکستان به هغه ادوار نه دی پاتې لکه څنګه چې د نور دنیا ته ځان ښودلی دی یا د ایران که باج مداخله دی هغه ښکاره شوي دي. طبعا اوس نړۍ کې جنگ یو کار سي دا د ګټو جنگ دی. دا کې دی وړي رقم برخه دي سي جنگي مونږ ولیدل. نو اوس اړ یو خپل ګټه ګوري او حتمی خبره ده چې دا کوم پلاوی ته لپاره د کانفرنس کې د ګډون لپاره تله دوی با خپل غټې د نورو د غټونو مقدمه غنی او تبن د منطق او استدلال د مخه زبر خپل مشانه باور لرم چې دا غناسه بډیر غټور او کارا ثابت شي.
خود ننګرهار پوهنتون استاد اسد الله لاروی بیا وایي د اسلام آباد کانفرنس به د اقتصادي پرمختګ لپاره غټور وي. خو په سیمه کې د امنیت دروستو په اړه زیاتې ویشي پاکستان خپل باور له لاسه ورکړی. دی وړاندیز کوي چې افغان حکومت باید د نړیوالې ټولنې او ګاونډي هیوادونو له لارې پر پاکستان فشار راوړي چې د ترهګرو پر ضد مبارزه کې رښتینی شي.
بهترینه خبره دا ده چې د افغانستان خپل غیر د پاکستان چې د کوم ګاونډي هیوادونو سره سرحد لري تجارتي مسایل د هغه هیوادونو د لارې نه پاغه باندې ډیر فوکس وکړي او پاکستان ته د پراخه او رغنده میکانیزم او پسپینو خبرو باندې دا خبره واضی کی چې د افغانستان ګټي په پاکستان کې نغښتې او د پاکستان ګټي په افغانستان کې بنا ان نړیواله ټولنه غونډي هیوادونه جامع امریکا دا باید په پاکستان باندې په ټولو ارسو کې د دې فشار راوړي چې ترسو په افغانستان کې امن راشي چې امن راغی اقتصادي ثبات پر سر خپل منځته راځي.
افغان ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی په دې کانفرنس کې لسمي هیوادونو څخه غوښتنه وکړه چې د سیمې ثبات اقتصادي پر مختګ او ځین نور برخو کې همکاري وکړي. د آسیا ازلی کانفرنس 15 کال وړاندې د لومړي ځل لپاره د ترکیه په استانبول کې ترسره شو. له هغه وروسته په دوره‌ای شکل هر کال د سیمې په هیوادونو کې ترسره کیږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو اوریده سهار ته بجې او څلې دې دقیقې دي. د خزو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي هڅه کوي په افغانستان کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره اغیزناک لارې پیدا کړي. د دې ادارې استازي پرون په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې د افغان میرمنو په وړاندې د پرتو ستونزو د حل لپاره اړتیا ده چې د دې هیواد قوانین د اسلامي نړۍ له نورو هیوادونو سره پرتله شي. یوسف خان ځدران پرې رپورټ لري.
د خزل لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې په افغانستان کې د قوانینو اصلاح باید د جنسیت لمخې پیوړی شي. دغه ادارې د چهارشنبه پورس په کابل کې د جنسیت لمخې د قوانینو اصلاح تر نامه لاندې د میرمنو په وړاندې د شته ستونزو د حل په خاطر یو ورځنی غونډه را بللې وه. د غونډې ګډونوال په دې باور دي چې د نورو اسلامي هیوادونو سره د افغانستان د قوانینو مقایسه کول دا ښیي چې په دغه هیواد کې د ښځو سره ډېر توپیري چلند کیږي. د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو استازي شروټي د داسې هڅو خبر ورکوي چې په اساس به یې په افغانستان د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره اغیزناکې لارې پیدا شي. د دې غونډې هدف د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي په مسایلو خبرې کول دي چې په دغه هیواد کې واقع کیږي. موږ په دې غونډه کې د مختلفو هیوادونو او افغانستان قوانین د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي په برخه کې څیړو او د تاوتریخوالي د ختمولو په لارو چارو او ضروري اصلاحاتو خبرې کوو. دا په داسې حال کې ده چې د خزو چارو وزارت وروستی چمتو شوی راپور ښیي چې په 1940 کال کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي 15,000 قضیې ثبت شوي چې دغه شمیره په هیواد کې د خزو سره د زور زیاتي د پیښو لوړیدل په ډاګه کوي. په همدې ډول د افغانستان د بشري حقونو د کمیسیون یو تازه راپور د روان کال په وروستیو شپږو میاشتو کې د افغان خزو وضعیت ټکان ورکوونکی بولي. وایي چې په دغه موده کې د خزو سره د تاوتریخوالي قضیې ډېرې شوي دي. په دغه راپور کې راغلي چې په یاده موده کې یوازې د 200 ثبت شوي قضیې ښیي چې 300 کم عمره نجونه له کورونو تښتیدلي، څه د پاسه خزې د ناموسي وژنو ښکار شوي او 2600 د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیې له دوی سره ثبت شوي دي. د رهبرۍ په کچه د ښځو کمرنګه ونډه، بېسوادي، د ښځو سره د زور زیاتي کوونکو مجرمینو نه مجازات، د معافیت، د فرهنګ دوام، عدلي او قضایي ارګانونو ته د ښځو نه لاسرسی او صحرایي محکمې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو بنسټیزې ستونزې یادېږي. له دې ټولو سره د عدلیې وزارت وایي چې د جنسیتي برابرۍ لپاره افغان حکومت لازم کارونه کړي دي. د دغې وزارت د جزا د قانون د برخې مسئول اشرف عظیمی په دې اړه وایي
وزارت عدلیه در ارتباط به رعایت
د وایي د عدلیه وزارت د جنسیتي برابرۍ د رعایت په برخه کې ګټور پروګرامونه عملي کړي دي او تل یې هدف دا دی چې بیلابیل کنوانسیونونه او نور حقوقي اسناد رعایت او د هیواد د وګړو په تیره بیا د ښځو بشري حقونه ساتل شوي وي. بل خوا د حقوقي چارو کارپوه شهیلا فرید وړاندیز کوي چې د قوانینو د اصلاحي بنسټونو او ظرفیتونو پیاوړتیا، د قوانینو د تعدیل لپاره د عملي لارو چارو رامنځته کول او د قوانینو کمیټه کې د دوه ښځینه غړو حضور کولی شي د جنسیتي برابرۍ لپاره ځینې اغیزمند کارونه وکړي.
په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره مو د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړې ادارې د هڅو په باب واورېدل. دغه راز د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرایمو ضد مبارزې مسؤلینو بیا پرون په کابل کې په یوې غونډه کې د افغانستان د مخدره موادو ضد وزارت سره د تخنیکی مرستو ژمنه وکړې. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت پرون په کابل کې په غونډه کې د کوکنارو د کښت مخدره موادو د تولید، کارولو او قاچاق په اړه یو راپور هم وړاندې کړ. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې اورو.
که څه هم د کوکنارو د کښت په اړه د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت وروستی راپور ښیي چې د هیواد په کچه په دې کښت کې 19% کموالی راغلی، خو سږ کال په شمالي ولایتونو کې د کوکنارو کر زیات شوی دی. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر سلامت عظیمی دا روښانه نه کړه چې د شمال په کومو ولایتونو کې کوکنار زیات کرل شوی، خو تاکید یې وکړ چې په اړه یې مبارزه پراخه شي. میرمن عظیمی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د کوکنارو د کښت او مخدره موادو د تولید په اړه د راپور د خپرېدو پر مهال وویل چې نړیواله ټولنه باید په دې مبارزه کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي.
امیدوار از یستم که جامعه جهانی با در نظر داشته هات بود.
دیو ویل هیلمان دیم چه نړیواله ټولنه د ستونزی نړیوال اهمیت ته په کتو سره د مخدره موادو د کر او تولید د مخنیوي لپاره زیاته توجه وکړي. د افغانستان اسلامی دولت هوډ لري چې په دې مبارزه کې به هیڅ ډول هڅه و نه سپموي.
از هر نوع تلاش دریغ نه خواهد کرد.
د دې په خبره په دې وروستیو کې امنیتي ځواکونو څه باندې 1,28,000 کیلوګرامه مخدر مواد ضبط کړي چې چرس پکې 80%، هیروین 2.5، مورفین 15% او تریاک پکې 14% دي. له مخدرو موادو سره د مبارزې وزیر په دې مبارزه کې د امنیتي ځواکونو او خلکو هڅې وستایلې او هیله یې وکړه چې په دې برخه کې نور مرسته هم وشي. په عین وخت کې د ملګرو ملتو سازمان د مخدره موادو او جرایمو پر ضد د مبارزې د څانګې استازي اندري اویستین دغه اقدامات وستایل او په دې برخه کې د لا تخنیکی مرستو ژمنه وکړه.
موږ به د UNODC له لارې د مخدره موادو له وزارت سره څېړنیزو او تخنیکي مرستو ته دوام ورکړو.
دا په داسې حال کې ده چې د ځینو بهرنیو مؤسسو په راپورونو کې افغانستان د مخدرو موادو د لویو تولیدونکو هیوادونو په لیست کې شمیرل کیږي. په خوا تر دې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویلي چې په افغانستان کې د مخدرو موادو تولید یوه نړیواله ستونزه ده او د سیمې او نړۍ هیوادونو ته پکار ده چې په دې مبارزه کې د افغانستان هر اړخیز ملاتړ وکړي. د شفافیت د سار سازمان ویلي چې وسلوال مخالفین هم تر ډیره حده خپلې مالي سرچینې له همدې موادو تمویلوي او حکومت ته پکار ده چې د دې ستونزې پر وړاندې مبارزه جدي کړي.
په همدې راپور سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو، د اساسي او بشري حقونو او دغه راز ژوند په شیبو کې. خو اوس بیا هم قسم سلمال ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
ټاکل سوی چې د افغانستان د سولې خبرې په دوو راتلونکو اونۍ کې پیل سي. دا خبر په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې سرچینې ازادي راډیو ته کړی ده. د افغانستان د ملي امنیت رئیس هغه تود هرکلی ته په پام سره چې پاکستانی چارواکو له افغان ولسمشر څخه وکړ، دغه هیواد د چارواکو پر نیت شک څرګند کړ. امریکای چارواکي دا غو دوه افغانانو په لټه کې دي چې د پوځي روزنې لپاره د هیواد ته تللی او د امریکا د پوځ لوی اډې څخه لادرکه سوی دي. امریکا وایي د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې جګړه کې عراق سره مرستې لپاره نور عسکر، ټانکونه او هلیکوپټر دغه هیواد ته استوي. ترکیه د عراق په شمال کې کلدي اغیانو باندې نور هوایي بریدونه هم کړي دي. د ترکیه پوځ پر نوویل د شپې لخوا عملیاتو کې په څلورو سیمو کې د کردستان د کارګرانو د ګوند مورچې له منځه یوړل سوې. ترکیه روسیه د سوریه په شمال کې په نژادي تصفیه تورن کړه. د ترکیه صدر اعظم پرون ویل روسیه په خپل پر لپسې بمباری غواړي. ترکمنان او د لازقي ولایت سونیان خپل کورونه وشړي ترڅو د بشر لسټ رژیم لپاره د امنیت وسیمه جوړه او د روسي ځواکونو اډور باندې وساتي. او د ایران چارواکي وایي د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې د خوک د والګي تلفات ګڼ شوی او دغه ناروغي نور سیمو ته هم خوره شوې ده.
د دې او ځینو نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پانه کې شته که غواړئ ویل ولې پته مو د ازادي راډیو ټکی او اورګ. وړاندې لکه څنګه چې مخکې مو ویل دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو تر دې مخکې یوه نړیواله موضوع راخلو. امریکا وایي د اسلامي دولت یا داعش ډلې په وړاندې جګړه کې د مرستې لپاره عراق ته هلیکپټر او پرمختللي تجهیزات ورکوي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر پرون په دې اړه د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته یو لړ څرګندونې وکړې، خو سپینه مڼۍ وایي تر اوسه ولسمشر باراک اوباما په دې اړه کوم سند نه دی لاسلیک کړی او لومړی باید د عراق صدر اعظم د دا ډول مرستو رسمي غوښتنه وکړي. سلطان محمد سرور په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر وایي په عراق کې د اسلامي دولت ډلې خلاف پوځي پرمختګ ورو دی او واشنگتن به د رمادي ښار د نیولو لپاره عراقي قواو سره مرستې ته تعرضي هلیکوپټر او نور مشاورین واستوي. د امریکا دفاع وزیر د چهارشنبه په ورځ د سنا د مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې واشنگتن تیار دی چې عراق ته داسې بي ساري وسلې ورکړي چې خپل کار ور باندې پای ته ورسوي. اشتن کارتر وویل کچېره شرایط مهیا شي او د عراق صدر اعظم وغواړي امریکا کولای شي تعرضي هلیکوپټر او مشاورین یې عراق ته ولیږي. خو سپینه ماڼۍ وایي جمهور رئیس اوباما تروزه په دې حقله کوم سند نه دی لاسلیک کړی. د سپینه ماڼۍ ویان جاش ارنست وویل لومړی باید د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د مرستې غوښتنه وکړي. عراقي ځواکونو د رواني اونۍ په عملیاتو کې د رمادي د ښار شاوخوا سیمه کې پرمختګ کړی دی. رمادي د انبار ولایت مرکز د داعش ډلې په لاس کې دی. خو د امریکا دفاع وزیر د سنا د مجلس د دفاعي خدماتو کمیټې ته وویل چې سخت جنگونه لا پاتې دي او هیله څرګنده کړه چې د خلیج عربي هیوادونه د داعش خلاف جګړه کې خپل ونډه پراخه کړي.
په داسې حال کې چې موږ په تکتیکي پرمختګونو زیات تمرکز لرو، د عراق په سنی میشتو سیمو کې هم پرمختګ ډیر کم دی چې دغه وضعیت مونږ او صدر اعظم عبادی ډیر ستومانه کوي. د سنی قبایلي ځواکونو په ارتباط مونږ د عراق له حکومت غواړو چې نور کسان هم استخدام کړي، هغوی ته وسلې او روزنه ورکړي او هغه سنی جنگیالي چې په خپلو سیمو کې پلویان لري تمویل کړي.
د امریکا دفاع وزیر وویل چې په دې حق لري له نورو هیوادونو هم راسته غوښتي ده.
هم دا تیره اونه ما خپل شخصاً د ایتلاف د سلویخت و هیوادونو لدفاع وزیرانو څخه وغوښتل چې خپل مرستې پراخې کړي او د اسلامي دولت ډلې خلاف د جنگ په پیاوړي کولو کې ډیره ونډه واخلي. هغه څه چې ما له خپلو شریکانو غوښتي ځانګړي ځواکونه، کشفي او تعارضي الوتکې، وسلې او مهمات، په روزنه کې مرسته او نور وسایل دي.
Weapons and munitions, training assistance, and other items.
د امریکا دفاع وزیر زیاته کړ چې له روسیې هم غوښتي چې د جګړې د روغ پلو ترڅنګ ودرېږي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونی اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونی په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو منځنۍ صفه 12.9 او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د بشري حقوقو د نړیوال اعلامې د منصراتلو د تاریخچه په اړه بحث کوو. د پروګرام یل محمود د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون د کابل د سیمیز دفتر د معلومات لرونکو وګړو د څنګه مرستيال محمد اسد صفای دی. صفای صاحب شرغلست
ډیر مننه. زه هم اول تاسو او د استاسه د رادیو له سپو څخه د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نه کیلې وړاندې کوم.
صفای صاحب، دا چې د دسمبر لسمه د بشري حقوقو د نړیوال اعلامې د منستراتلو ورسته د بشري حقوقو د نړیوال اعلامې د ماستراتلو ارتیا څو
د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه ته ارتیا هغه وخت د بشریت توجه ځان ته جلب کړ یا د هیوادونو توجه ځان ته جلب کړ کله چې په یو شمیر نړیوالو جنگونو په نړۍ کې ډیر انسانان لمانځي او مثلا په صلیبی جنگونو کې چې په دغه جنگونو کې چې په 1095 کال کې شروع شول او بیا تر 1291 کال پورې دغه جنگونو ادامه پیدا کړه، یعنی دغه د مذهبي جنگونو کې په میلیونو انسانان مړ شول. حتی د دغه جنگونو ادامه وروسته تر د شرقي اروپا کې ان تقریبا سلور پیړی دربارونه ولې همدارنګه د دې وروسته په نورو جنگونو کې په لمړی نړیواله جګړه کې د انسانانو تقریبا 25 میلیونه په شاوخوا کې انسانان لمانځه لاړ. بیا هم دارنګ په دوهم نړیواله جګړه کې د 8 میلیونه په شاوخوا کې انسانان دلته لمانځه لاړ. نو کله چې د دوهم نړیواله جګړې نو وروسته د ملګرو ملتونو سازمان په دې کې توجه دی ته هم و چې دغه جنگونو د لمانځه تک د لپاره یو مشترک او نړیواله اعلامیه ته هم ارتیا شته. نو د مغ د ملګرو ملتونو د سازمان د جوړیدو رسم یو اساسي ټکی دا و چې د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه باید رامنځته کی. په دې اعلامیه باندې کار شروع شو د 1950 کال نه بیا انټر 1950 کال پورې شید. 1950 کال په وروستیو کې د دسمبر په لسمه باندې دا اعلامیه تصویبیږي. یعنی دا یو ځینې نړیوال سند و چې ډیر د بحثونو وړ و. یعنی په دې باندې دومره بحثونه کېدل چې په هر ماده باندې ډیر جلسات دایره د نظریات به و چې یو شخص به نظر ورکیا یا هیواد به نظر ورکه چې دغه سی ماده باید په اعلامیه کې ذکر شي، مګر بلې خواته به دغه د یو تعداد مذهبي مسایل به یا د یو تعداد ممالک او د منافع موضوع به 15 اتیا د کمیټې جلسې په دې باندې دایره شي. 15 اتیا د کمیټې جلسې چې په دې په دغه دیش ماده د اعلامیه چې جوړول او وروسته دغه 15 اتیا د کمیټولو جلسو نه د په درې عمومي جلسو کې د ملګرو ملتونو هغه وروسته دا تصویبی، یعنی ډیر اړتیا همدا و چې د انسانانو د مرګ او د نړیوالو جنگونو مخنیوي باید په داسې یو اعلامیه باندې وشي. نن ورځ چې دغه اعلامیه اهمیت دومره زیات ده او په لومړی ورځو کې کله چې دغه اعلامیه تصویبېدلې 150 هیوادونو اعلامیه منلې او امضا کړې و، مګر نن ورځ موږ ګورو چې تقریبا 200 شاوخوا کې هیوادونه اعلامیه ته باغدي پابندي او د دې رعایت کوي. په خپل هیوادونو کې او په خپل قوانینو کې آتا ورته ځای ورکړی دی چې خوشبختانه زموږ په اساسي قانون کې هم د دې رعایت لپاره د اساسي قانون په اومه ماده کې اشاره شوې ده او د تجمن دي چې باید رعایت وکړي.
ډیره مننه. د بشري حقوقو د نړیوال اعلامې د مسراتلو څخه مخکې د افغانستان په قوانینو کې بشري ارزښتونو ته پاملرنه سوی و کڅنګه
ولنه لنی کمرغه چې دارنګ چې منګ همیشه د دې کو چې منګ ډیر حق قوانینو لرونکي وي، یعنی د قوانینو نگانه نظر نورو مسایلو ته زمونږ د قوانینو نگانه بډای، ولې چې په مشکل زمونږ اکثرا په تطبیق د قوانینو کې دی، نو ویلی شو چې د ملګرو ملتونو د سازمان نه د جوړېدلو نه حتی د مخه، یعنی د 1999 کال کې کله چې افغانستان خپله استقلال او ازادي ترلاسه کړه د غازی امان الله خان په وخت کې، یعنی هغه قوانین چې دغه په وخت کې رامنځته شول یا چې په هغه وخت کې اساسي قانون یا په نوم د نظام نامې یادېدل، هلته هسې ټکو ته اشاره شوې وه چې نن ورځ د اعلامیې سره کامل مطابقت لري، یعنی ډیر قوي د بشري حقوقو د ملاتړ مسایل په دې اعلامیه کې هغه شوی وو، ځای په ځای شوی وو چې په دغه نظام نامه کې مثلا په اتمه ماده کې د تابعیت حق د لپاره اشاره شوی و چې مهمه هغه ده چې هر شخص کولی شي د تابعیت حق لري، مثلا د مسؤلیت چې د هر شخص د مسؤلیت لپاره د قانون کې اشاره شوی و. هغه وخت چې په 1915 کال د ویانا په کانګره کې غلامي لغو اعلان شو، او کله چې د افغانستان زمونږ هیواد استقلال واخیست په 1919 کال کې، یعنی په هغه اولین ورځو د استقلال کې په 1903 کال په نظام نامه کې بردګي په افغانستان کې لغو اعلان شو، او ویل شو چې هیڅوک نشي کولای چې یو انسان د برده یا د غلام په حیث وساتي. د دغه بردګي له منځه تګ حتی په ټوله نړۍ کې هغه وخت چې د ویانا کنفرانس کاتل ساعت یوم کال کې دا بردګي لغو اعلانېږي، په 1919 کال کې د ورسې استقلال نه افغانستان هم دا هغه په خپل قوانینو کې لمنځه وړي، او همدارنګ د زده کړې حق ته، د دولتي مامورینو ته نه د شکایت حق ادبا او تور کړل شوی، او داسې ډېر مسایل نورو چې د مسکن مسؤلیت، د ملکیت مسؤلیت او احترام مسکن ته، د هغه مسایلو چې یعنی زمونږ په اولین اساسي قانون کې د تزای ورکړل شوی، او د دې ویاړ لرو چې موږ مخکې د اعلامیې او د سازمان د ملګرو ملتونو د سازمان د جوړېدو څخه د مخه هم موږ په دغه برخه کې زمو په قوانینو کې ځای وو او ورته پاملر نه شوی و.
ډیر مننه. قدرمن اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډي وقفه ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم د بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وو باندې باندې
وکړو. ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم شرغلاست ساپای صاحب، د ورستی پښتنې په توګه د بشري حقوقو د نړیوال اعلامیه ګټه نور هیوادونو په ځانګړي ډول افغانستان لپاره څو
د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه چې په دغه اعلامیه کې د انسان ذاتی کرامت ته په کې توجه شوی، د انسان هغه طبيعي ازادیګانه چې انسان ورته ضرورت لري، او بدون د هغه ذاتی او بشري ازادۍ څخه او د عدالت د رعایت څخه پرته ژوند واقعا د مشکلاتو سره مواجه دی او مواجه. نو په دغه اعلامیه پرانا کې په صورت دی عموم ډیر هیوادونه قسم د اعلامیه یو خاصیت او خواص دی چې دی الزامی نه دی، په ځینو برخو کې کله چې دغه اعلامیه ته په قوانینو کې ځای ورکړ شي د خپل الزامیت لري، لکه د په اساسي قانون کې دغه موجود اساسي قانون کې په 1920 کال کې تصویب شوی دی او فعلا نافذ ده. د په ماده کې صراحت لري چې افغانستان د بشري حقوقو د نړیواله اعلامیه رعایت کوي. یعنی د دغه اعلامیه پرانا کې ډیر هوادونه د تجمن شول چې د بشري حقوقو نړیوال کنوانسیونونه چالت د انسان او د بشریت د خژوند او د بشري ازادۍ او د لاسرسي په خاطر باندې دغه کنوانسیونونه تصویب شوی دي او د ملحق شوی دي او دغه پرانا کې هغه تصویب کړی دي. یعنی واقعا په عمل کې دغه اعلامیه تصویب په ټول بشریت باندې مثبت اغیز لري او په خاص ډول افغانستان چې نن ورځ هغه ډیرترین د بشري حقوقو په اړوند کنوانسیونونه افغانستان تصویب کړی دي او هغه ته ژمن دي چې عملي کوي. نو واقعا چې د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه د ټولو هیوادونو د پاره په خاص ډول زمونږ هیواد د پاره د ډیر ارزښ لري او په دې باندې خوشاله هم یو چې هغه موارد چې نن ورځ په دغه اعلامیه پرانا کې حتی موږ مخکې ویل چې د مخکې د اعلامیه څخه چې یو تعداد موارد د بشري حقوقو ارزښتونه لکه منع د شکنجې چې زمونږ په نظام نامه کې یعنی د امان الله خان په وخت کې هغه منع شوی و یا غلامي له منځه تللې وه په اعلامیه کې هم د تا پاملرنه شوی او د اعلامیه پرانا کې نور ډیر د بشر په وضعیت کې یعنی د هغه اساسي ازادۍ او ته د پاملرنه په پاملرنه سره د انسانانو په وضعیت کې په روزمره ژوند کې کچیرته واقعا هغه دولتونو چې دغه تصویب کړی دی او د تا پاملرنه وکړي د انسانانو په ژوند کې مثبت بدلون راوستلی شي او اغیزمن دي.
قدر مون اوریدونکو دا وزمردتي اونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بل خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو پاک لامو ملسه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چارې. زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. آی کلمو لیمڅه استعمال کړئ. کمو نوی استعمال کړي نو حتمی به مو د لیمڅي د ارزښت او جوړښت په اړه لچا وریدل وی. په افغاني ټولنه کې لډیره په خواره هيسي لیمڅي ته ځانګړی تبرک او ارزښت ورکول کیده او په بیلابیلو برخو کې ترې استفاده کیده، حتی تر دې چې د زینو مقدسو کتابونو پوښونه ترې هم جوړیدل. موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه د لیمڅي تاریخ، ارزښت او جوړښت ته ځانګړی کړي. راځي وګمې رشید ته ورشو.
قدر من اوریدونکو، لډیره په خوره هیڅ کله چې آریایان د غرونو په لمنو کې اوسېدل او تر ډیره د ژوند چاره کرهنه او مالداری و، نو د خپل ژوند د لمړنیو وسایلو د برابرښت لپاره یې د څارویو له پوستکو او وړیو څخه کار اخیسته، چې له پوستکو به یې یو شمیر پوستینونه او له وړیو لیمڅي جوړول. دا ځکه چې په هغه وخت کې ماشیني انقلاب نه و رامنځته شوی، نو له همدې امله خلک اړ و چې له لاسي توکو استفاده وکړي. آریایانو له دغه لیمڅي څخه د ځان ګرمولو او پټولو لپاره استفاده پیل کړه او له هماغه دمه تر دې دمه له لیمڅیو استفاده کیږي. د کندهار اوسیدونکو سادو خان وایي چې له ډیره پخوا راهیسې لیمڅی استعمال کړي او په خپلې جوړ کړي هم دی. دی وایي
لیمڅی مې لیدلې مشخپل په کور کې جوړول، ځکه سم شمال کې زیات ملداري چې په افغانستان کې او سم شمال کې وو، هلته د قرقل میږي وي چې د دې وړی علایده خرڅېدلې او قرقل پوستکی علایده. خو بدبختانه چې د کورنیو جنګونو د مالدارانو ته زیاته زیان ورساوه او دولت هم توجه ورته ونه کړه، اوس په ټولو شیانو کې په اطرافو کې چې مالدارو سره ارزانه دي هغه د میږو وړی دي.
دا چې کوم لیمڅي ښه دي او د کوم ډول څارویو له وړیو څخه جوړیږي له صدوخانه به یې واورو.
ولا وړی خو مختلف شکلونه لري. یو څو قسمه پسونه موږ ورته په وطن کې لرو. یو شنواری پسونه دي، د دې وړی څه اندازه شخې دي. بل قطغنی پسونه دی دا سری میجو توری میجو قطغنی چه ورطوی دا دی دا وروی سم نمچه نرازی دا دی وروی مشخی دی اصل نمچه چه جوریجی دا دا خندار دا میجو سپینی وروی دا دی سبی کوسیان جوله وله دا دیری نرمی دیری پستی او اکثر دا سپینی دی چه دیر شر رنگ اخلی
دا نموولی پا خبره چه دایلا هم نمچه استعمالوی او دا ذکر چه پا افغانی جولنه که دیر لوار ارزخت لری اوریدونکو دا چې لیمچای لوړیو څه ډول جوړیږي له میرمن حمیدې سره زموږ همکارې فرشتې مرسل مرکه کړي چې دا اوریدو بلنه درکوو
میږي والا به دغه څه کوي چې یو رخ بشتندې پاکې بشتندې چې چی شپ کې نوي میږي به منځ بیا به واړه ښکاوي بیا چې واړه دې وښ کولی دغه څه دغه څه شي بسنه جوړ کړي بیا به هغه ته دغه څه کمبالې ورته واره کړي په کمبالو بیا دغه څه وایي چې ښه هلکه بړه سل چټکوي دغه څه به ډاک کړي ځای به جوړ کړي ډاک به کړي لمسای به شي هغه نه به بیا سړې اوبه وشندې هنې بیا دغه څه کمباله داسې ټولوي ورو ورو به ټولوي چا ټول ټول کړي بیا به دغه لوسوس را دغه صداغه سوای بیا به کمبالی نه وبوسه کمبالی نه چوایا سو زتی بیا لګ لګ داسې داسې کې کې بیا ته بیا لانکه زتی بیا داسې مزک مزک وای 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 بیا به سیر ته چوی ګیس مندا به سیر ته چوی المیر چې نه نه وای زتی با سلام سایه
ضرور ا دلیم چې د جوړولو طریقه خو دې خاص دا و تا خپل جوړ کړای
نو
سودانی
ډیر می جوړ دي شلو نه می ډیر جوړ دي
بیا هغه څه کول
خر سوال می
خرڅول دی یو لمچای په څور
کوي خو شونډي مو ته کې خو هغه واخ چې خرڅونی مو موږ ته خبرې چې ډیر مکمات خرڅو په شل بلول په ډیر شورول موږ وچ دا کې ماته
خاتم خپل شونډي دی ورته کې خو دلته
او شونډي خو دا هغه څه ته کې خو کې یو داسې دمو کې ته جوړی کې بیا بغفسه ګنډې بیا بغ شونډي ورته کې خو کې
غیر شونډي بل دی چې په ګنډل
اه دا هغه کلوخ سیم امي کلوخ سیم ګیان به سره کړې سنیم بکړي ام به ته کې شوی
ښا د لمچي جوړول سخت دی کاسانه
خو سخت دی خو سخت دی درې ورځې وکوي اوس خو نه دی ورځ خو نه کیږي
په کوټه کې یو خپل لمڅه واره و
او خاط
به څه ګټه درلو ده څه فائدې درلو ده
دا څه فائدې درلو ده لکه دا اوس چې خلک ولینې نو کینی موږ مغه کولینې مغه مخه شای او متبار او هر کې تبرک او ترونکی کول کر خلوم سای او خو خوستا او هغه کې مخه ګول وکړه خو ګول مب کې جوړ کړه دا غسه وړای او زیړو ارشي
بیا چې کله جوړ کوم کنه دا وړای نه جوړ کېدلی دا وښته
نه هغه ته مټه کویل نو سای مو وسو چې کوم وسه هغه ته مټه کویل او تا کول چې تی بس دې ارتم بو مسرو چې موږ بس په سوال کې شي په پوهه بس خلاص خبره ده
زه خلکو چې کله لاس مات سی په مات کې نه دلم چې شنو کې وشي به پټړي بس کوم کارم تاسو کړئ
وا
هغه څه رقم
هغه دغه شي کې ګنم ساي دي شوي کنه یا دې مې پس وزغنه وي وزغنه وي یا لم ساي دي شو دوی کې چورته خټه یا دې زوړه دیواله په خوره کې چې زوړ کور وي ورته خټه وي چې بس مغه پکې دي بس بریک مریک ورکوې ځندل
تاسی سره به حتمی دا پختنه وی چې لیمچی څه ارزښت لري او د کوم درد دوا کېدلی شي دا پختنی راته میرمن خالیده بیبی ګل او غلام جان جواب کړي راځي ورته غوښ شو
هغه فائدہ لري دا لاس چې هغه سکنه یا چې شي سره چې ولګيږي هغه لاس باندې چې کېږي روخ نه مچي لاس چې یا ماتي یا داسې هغه سي هغه لپاره خې دي دا لیمچای مالګوبای غوندې هغه کو بیا پکې کېته بیا جوړيږي
داسه وړه یې نه جوړ کې د سیوري کې اته او پښوي چې توک باد لري توک مریض وي یغ د خده ملي ته چې چا ملي دار په پښوي دې خو لاس دار دی بار او سواشت شپک سواشت زراشت یې نیم زراشت
څریخه خبرې موږ ته زیات خوند راکې دا مل سې زده شو کوله کې زخمی سي هغه او بو کې ورته فوټو مالګه په واچو کې د سارا در نه خو به خدا خواله بدیل لري سي دمه دي جوړيږي استمانی د عمر لگا سي لسی څومره سره سي وګرځيږي وګرځيږي مو کوچان تمام ورځ گاشت راي اوس کوم ځای کې دا سي وا پرخستي سره کار دي جبر پیاده راغلو دا مل سي باندې خو به کې دمه دي جوړه سي استمانی د کمي
دو څلوي کلن محمد خان بیا وایي چې په بازار کې یو شمیر ماشيني لیمسي همشته مګر کوم لیمسي چې په لاس جوړ شوی وي وردی
دا غوړی چې دی معنا موږ ودی او ته معنا موږ ورته وای خپل په جبر وای چې دا معنا ورته دی بلشتان مخاند جوړیږي دا دغه جوړی دی دا د تراور ترغه سره او ته دی سره دلته معنا می خونو ټکویل ته می خونو ټکوی تارونه دی ور جاری کی دوی شې معنا فرغه مخناسي دوی پر دی مخناستی اباره دی ودی تر شی وای خور د شي کیږي هغه یخت شی وای خور د شي کیږي دا غه کار بار دي شتي سر کی دا نو بره بیا بازار ته وړي بره بیا خرسی کیمتی شی دی خو کیمتی شی دی وس په بازارو په دکانو کې دا کم زګی سره دا مالدار جوړی دا کوشان جوړی د مسلې زین جوړی د منځ معنا کې لیدل د خلک د مسلې چې جوړی معنا ورکم د شی زین جوړیږي دا وړی سو جوړی دا خو د ماشین دی ورکی بعد سم کی صاف کی لیم سایزین جوړی موږ ودو ته وای چې معنا یا ورته دی یا وړی دی
لیم سای یوازې د نه چې څوک پری وید شي او یا هم له مات شوی لاسه توکړي بلکې کله نا کله پر نظر هم دی یوې ځنګړي طریقې لمخې ماتې دلی شي دا چې په طبي لحاظ لیمڅی څه ګټه لري او ولې یو شمیر ډاکتران د هډوکو یو شمیر ناروغانو ته تجویزوي دا مو د اورتوپیدی د څنګه متخصص ډاکټر محمد ناصر سحاق څخه پوښتلی هغه وویل
هدف د لیمڅی دا نه دی چې هغه کوم دوا لري کوم خشې لري چې په وجود کې تیریږي او هغه ته فائدې کوي هدف د دې نه چې ډاکټر سیبان اکثرا د تجویزي او توصيقي مریض ته د په خاطر جزا یا واره وسی کچې د پاسپنجي توشه قسم دی یا په فنری توشه قسم دی هغه جګو ټټکی کوم ځای کې چې فشار زیات راځي هغه غوچی کی کوم ځای چې مثلا فشار نه یی جګ راځي دا یو ناواره ساته ده ناواره ساته د ملا درد مریضانو لپاره خنه ده دلته مری قاتی کی ملاقاتی کی دغه درد د تشدیدولو یو سبب ګرځي نو هدف د ممسینه دا نه ده چې هغه کوم جادو کوي هدف دا ده چې باید اواره ساته وسی تختشی وسی کنه چې جګو ټیټ حالت پیدا نه کی دا ورته फायदा کوي خواله پدې کې ته چې هغه لږ سخت ده کنه لږ سخت ده پس مکه یې هم ساته اواره ساته
د نوموړي په خبره چې لمڅی د ملا د ناروغانو لپاره خدي مګر باید لمڅی پاک وساتل شي او کچيري پاک ونه ساتل شي خای ناروغي هم رامنځته کړي کله نا کله د انسان د کوم هټ د ماتې دا ورسته شکسته بندان کوخه کوي چې مات شوی هټ په لمڅی وتړي د چولی بیا هم ډاکټر محمد ناصر سحاق
کله چې شیدې و چې دا لکه د سری خو غندې وظیفه اجرا کوي وزمن په معاصر تبابت کې گچ کارو کنه دا وظیفه یوازې د مات ځای ارجاع ساتل دی وظیفه نور دوا نه گچ لري او نه نیمسای او شیدې و داشیان لري منته شیدې د سری خو وظیفه اجرا کوي دا نیمسای شخې کلکې هغه نه د گچ وظیفه اجرا کوي هغه نه پریدي چې وخوريږي هدف دا نه نور حکومت لري تثبیت ساتل د کسر د مهم ده په هر شکل چې باید کلچ دی ارجاع شو کسر پزای شو باید تثبیت وساتي د کسر د تداوی پرنسپ دادا اول ارجاع دوم اومده شرط دادا چې هغه ارجاع دې تثبیت وساتي کښې کې سباندې تړي کای مثلا ډاکټر تړي کګش تا وي ک لړګی دی کني سای تا وي هدف دادا چې دا باید ونه خوريږي
د ډاکټر صاحب په خبره کې چې کوم شکسته بند نمات شوی هر نه لیمڅی تاووی نو باید نظافت ته ډیر پام وکړي دا چې په اوس وخت کې د لیمڅی بازار څه ډول او قیمتونه څه دي دا به د میرویس میدان لیو دکاندار حاجی سید میر څخه وورو
د لیمڅی زموږ خپل د وطن خلک یو مردل ته بازار نه لري اوس د اطراف کې خلک کورو کې کار ځنی اخلي او زموږ متاسفانه دولت مرته توجه نه لري دوه درې رقم دی چې خې جوړ کې خې فرمایش ورکې خې جوړي ادنام جوړ یو رقم بازاري د بازار کې ارزان خلک متوسطه چارزان ارزان خرچيږي د ارزان خرچيږي او چې وای خې جوړ کې بیا ډیر خې دي قیمتونه زیات قیمت نه دي قیمت خو د دولت ورته توجه نشته کني چې خارج ته میسي دا ډیر خې دي دا خصوصا فکې در دوملا در دا ډیر ډیر ګټ ډیر فائدې لري نو قیمتونه تقریبا دلته خو راځي 2 متره فزر او غانه او 800 غانه او 1200 غانه یعنی یو په دوو کې دا شی راځي دلته او وطن کې چې دی یو لیمڅی یعنی شپږ متره مربع 3000 4000 داسې قیمتونه لري چې خې جوړه په وزن خرڅيږي چنه کنه داسې شته چې 2000 هم شته 5000 هم شته یعنی دوه په دریو کې یعنی شپږ متره مربع
د نوموړي په خبره چې له هم دی لیمڅی یو شمیر شایقین شته چې اخلیه او ډیری له ځان سره له هیواده بهر وړي
درنو اوریدونکو دا مندر اتک په هیله نن نه خبرونه پای تر رسو زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پانه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org او کچيري غواړي لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 د خو یتمن
چم خوږیږي یوازې زنه يم چې
چم خوگیگیم.